لس بجه شوی. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، د ازادي رادیو د خبرونه د سندرو میلمانه د پروگرام لپاره ځنګړې شوې ده، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. او په دې کې به واوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش او نورې تروریستي ډلې غواړي چې له افغانستان څخه نړۍ ته ګواښ متوجه کړي. قدرمنو اوریدونکو، خبری برخه او د موسیقۍ خبرونه ورسته راځي. لمړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د خبرونو سرلیکونه: ناټو په یوه هوایی حمله کې چې ظاهرا د افغان امنیتي ځواکونو له منځه شوې ده، د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو خبر ورکوي. په جرمني کې د یوې نجلۍ په وژنه د تورن افغان هلک مدافع وکیل وایي چې د موکل په اړه یې د محکمې فیصله پر ځای ده. او اسرائیلو خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د ایران پر اهدافو د بمبارۍ احتمال نه ردوي. بشپړ خبرونه: ناټو په یو برید کې چې ظاهرا د افغان امنیتي ځواکونو له منځه شوی، د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو خبر ورکوي. په یو خبر پاڼه کې چې ناټو خپره کړې ده، راغلي دي چې دا پیښه پرون دوشنبه د افغانستان په ختیځ کې شوې او یو بل امریکایي سرتیری هم پکې ژوبل شوی دی. د وژل شوي او ټپي سرتیرو هویت نه دی ښودل شوی او دا هم نه دی ویل شوي چې پیښه په کومه سیمه کې شوې. د افغانستان دفاع وزارت پرته له دې چې جزئیات ورکړي وایي چې په دې اړه پلټنې کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي ډېر ژر به د بلخ ولایت د دولت آباد ولسوالۍ په چاهي سیمه له وسلوالو مخالفینو پاکه کړي. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیمه کې عملیات پیل شوي دي.
ما عملیات را در از خود دولت آباد شروع کردیم.
موک عملیات له دولت آباد ولسوالۍ څخه پیل کړی دي. د عملیات په سیمه کې د تصفیه او غزمو په بڼه دوام لري. زموږ جزتامونه هلته رسیدلي او زه ډاډه یم چې ډېر ژر به د چاهي سیمه چې دولت ته خطر ترې متوجه دی تصفیه کړو. د راپورونو له مخې د چاهي سیمه د یکشنبه په شپه د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې له هغه ځایه به د دولت آباد پر نورو سیمو حملې وکړي. په جرمني کې د یوې نجلۍ په وژنه د تورن افغان هلک مدافع وکیل وایي چې د موکل په اړه یې د محکمې فیصله پر ځای ده. د دې قضیې څارنوالانو تورن ته چې د عبدل ډی په نوم معرفي شوی د لسو کلونو بند سزا غوښتنه کړې وه، خو محکمې هغه ته د اته نیم کاله بند سزا حکم واوراوه. د عبدل مدافع وکیل ماکسیمیلیان پرون دوشنبه پر ورځ وویل چې د خپل موکل په اړه د محکمې له حکم سره موافق دی. عبدل ډی چې وایي د افغانستان تبه دی، د تیر کال په دسمبر میاشت کې خپله 15 کلنه ملګری د جرمني په کندل ښار کې د چړو په گزارونو وژلې وه. لازه د رادیو خبرونه اوري. د اسرائیل دفاع وزیر وایي چې د اسرائیلي پاوځ په سوریه کې د ایران پر اهدافو له هوایي حملو وروسته په عراق کې د دې هیواد پر پوځي اهدافو د بمبارۍ احتمال نه ردوي. د اسرائیل دفاع وزیر اویګدور لیبرمن پرون په بیت المقدس کې یوې خبري غونډې ته وویل اسرائیل په سوریه کې حالات ساري او زیاته کړه چې د اسرائیلي پوځ حمله به یوازې د سوریه په قلمرو پورې محدود پاتې نشي. د اسرائیلو دفاع وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ایران خپل لنډ واټن ویشتونکي بالستیک توغندي په عراق کې خپلو متحدو شیعه ډلو ته ورکړي دي. د ایران یا عراق حکومتونو او همدارس د امریکا پاوز تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د اسرائیل لومړی ټلویزیونه چینل په دې وروستیو کې راپور ورکړی و چې متحدو ایالاتو له اسرائیلو غوښتي دي چې د عراق په قلمرو کې د حملې نه کوي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر د سوریې ولسمشر بشار اسد او د هغه متحدانو روسیې او ایران ته خبرداری ورکړی چې د سوریې پر ادلب ولایت له حملې ډډه وکړي. د سوریې حکومتي ځواکونه په ادلب کې چې له ترکیې سره پر پوله پروت دی د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیسي. او د راپورونو له مخې ادلب ته په نږدې سیمو کې سرګونه دولتي سرتیري او حکومت پلوي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. ملګرو ملتونو په دې ولایت کې چې 3 میلیونه نفوس لري د ملکي وګړو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې ده. ولسمشر ټرمپ پرون دوشنبه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې روسیا او ایران به په دې احتمالي بشري تراژیدۍ کې په ګډون سره یو لویه اشتباه وکړي. ادلب روسای ولایت دی چې د سوریې په اوه کلنه کورنۍ جګړه کې لا هم د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دی. د پاکستان په پارلمان کې نن وبخې د پاکستان په پارلمان او د څلورو وړو ایالتونو په اسمبلو کې نن د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره د پاکستان د تحریک انصاف ګوند دخوا عارف علوي، د پاکستان پیپلز پارټۍ لخوا اعتزاز احسن او د مسلم لیگ نون ګوند لخوا مولانا فضل الرحمن کاندیدان دي. د انتخاباتو د کمیسیون ویان قاسم ندیم پرون رسنیو ته وویل چې د انتخاباتو لپاره د پارلمان او ایالتی اسمبلیو ګرچاپیره امنیتی تدابیر نیول شوی دی. د دې انتخاباتو لپاره رای اچونه د سهار په 10 بجو پیلیږي او د مازدیګر تر 4 بجو دوام کوي. او د جنوبی افریقا چارواکي وایي چې پلازمینې کیپ ټاون ته نږدې په یوه چاودنه کې 8 کسان وژل شوي دي. دا چاودنه د مهماتو په یوه ډیپو کې شوې او د راپورونو له مخې په نتیجه کې پر 8 قربانیانو سربیره 3 تنه نور لادرکه دي. له چاودنې وروسته د سخت اور د لګېدو راپور هم ورکړل شوی دی. د دې پیښې علت تر اوسه نه دی څرګند، خو په اړه یې تحقیقات پیل شوي دي. خبرونه مو له آزادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. آزادۍ راډیو .com او آزادۍ راډیو .org د آزادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د موسیقي پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه تاسو ته وړاندې کوو. د افغانستان دفاع وزارت وایي په افغانستان کې داعش او نورې تروریستي ډلې تل هڅه کوي چې د خپل فعالیت لمنه پراخه او سیمه او نړۍ ته ګواښ متوجه کړي. له دې مخکې د برتانیا دفاع وزیر خبرداری ورکړی و چې برتانیا او نورو اروپایي هیوادونو ته په افغانستان کې ډېره تروریستي ډلو ګواښ متوجه کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د افغانستان دفاع وزارت د برېټانیا د دفاع وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي دي، په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله یا داعش او نورې ترهګرې ډلې د برېټانیا او د ټولو اروپا لپاره خطر پېښ کړی. وایي چې ترهګرې ډلې تل هڅه کوي چې د خپل فعالیت لمنه پراخه او سیمې او نړۍ ته ګواښ متوجه کړي، چې بېلګې هم په وروستیو کې لیدل شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش تېره شپه ازادي راډیو ته په دې اړه وویل، داعش ډله هم د هغو ډلو له جملې څخه ده چې زنځیر ډوله ارتباطات لري. خو تاسو پوهیږئ چې موږ په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه مخته وړو او هوډ مو کړی چې د سیمې او د امریکا د متحدو ایالتونو په همکارۍ به د تروریزم جړلې له دې هېواده باسو او موږ دغه هدف ته د رسېدو لپاره کار کوو. د برېټانیا دفاع وزیر ګیوین ویلیامسن تېره اونۍ افغانستان ته د سفر په مهال وویل چې په دې اړه کره شواهد موجود دي چې اروپا ته له افغانستان نه ډېره ترهګرو واقعي خطر متوجه کړی دی. موږ لیدلی هغه ترهګرې ډلې چې دلته په افغانستان کې فعالیت کوي، د شواهدو له مخې دوی نه یوازې په برېټانیا بلکې د اروپا په ټوله وچه کې ارتباطات ټینګ کړي دي. که څه هم افغان چارواکي داعش په افغانستان کې یوه کمزوري او ډېره ځپل شوې ډله بولي، خو لیدل شوي چې دې ډلې په دې وروستیو کې د کابل په ګډون په ډېرو ګڼ مېشتو سیمو کې د خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان ښاغلي رادمنش یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې افغانستان د نړیوال تروریزم په وړاندې د مبارزې په لومړۍ کرښه کې ولاړ دی او نړیوال په تېره بیا پاکستان باید د دغې شمې پدیدې د لمنځه وړلو لپاره له افغانستان سره رښتینې همکاري وکړي. داعش په افغانستان کې یوه کوچنۍ ډله ده، خو که په دې برخه کې پاکستان له افغانستان سیمې او نورې نړۍ سره رښتینې همکاري ونه کړي او د نړۍ له نورو برخو ترهګرې ډلې هلته سره راټولې او هغوی بېرته منسجمې کړي او افغانستان ته راولېږي، یقینا چې دغه ستونزه به دوام پیدا کړي. د برېټانیا دفاع وزیر برېټانیا او نورې اروپا ته له افغانستان نه د داعش او نورو ترهګرو ډلو د خطر خبرداری په داسې حال کې ورکوي چې د امریکا پوځ د دوشنبې په ورځ تایید کړه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر تېره اونۍ د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د امریکا په هوایي برید کې وژل شوی دی.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشه
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
طالبانو نن تایید کړ چې د حقانی شبکې مؤسس او پخوانی جهادي قومندان جلال الدین حقانی په حق رسیدلی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې حقانی له یوې اوږدې ناروغۍ وروسته مړ شوی دی. د جلال الدین حقانی زوی سراج الدین د طالبانو د مشر مرستیال دی او د یوې ډېرې خطرناکې تروریستي ډلې مشري کوي. جلال الدین حقانی په 1980 لسیزه کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل پر مهال د مهمو جهادي قومندانانو له ډلې و او د القاعده شبکې د وژل شوي مصر اوبخۍ مشر اسامه بن لادن په ګډون له افراطي عربانو سره هم نږدې اړیکې درلودل. حقانی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال وزیر هم پاتې شوی دی. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، د خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپرو، خو تر هغه مخکې اجمل تورمان ته اوبخۍ د ازادۍ راډیو د موسیقۍ پروګرام د سندرو میلمانه په دې پروګرام کې خپریږي. د ساحوې په خاطر له تاسو نه بخښنه غواړم، خو مخکې اجمل تورمان د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د نورو مطالبو ترڅنګ د افغانستان د ولسي جرګې د روانو انتخاباتو په اړه هم یو شمېر لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې سره مقاله کې لیکلي د انتخاباتو کیسه په کوم لور روانه ده. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې که پر امنیتي ننګولو سربیره د نوم لیکنې د بهیر او د جالي تذکرو او جالي سټیکرونو هغه نمونې په پام کې ونیسو چې څو ورځې مخکې لوی ملي ائتلاف نندارې ته وړاندې کړي، نو لورای ښکاري چې راتلونکي انتخابات به ولس په داسې بحرانونو واړوي چې راقابو کول به یې د اوسنیو چارواکو له وسه پورته خبره وي. ورځپاڼه لیکي که حکومت پر همدغو شرایطو د انتخاباتو پر کېدلو ټینګار کوي، معنا یې بیا همدا ده چې دوی د کومې بهرنۍ اجنډا له مخې ولس په لوی لاس په نویو بحرانونو اړوي. سرمقاله لیکونکي په ولس کې د ګوندونو تشې ته هم اشاره کړې او وایي دي چې له بده مرغه په ولس کې هم د داسې ګوندونو تشه پر ځای ده چې د حکومت او چارواکو لورې سم کړي. سرخط پلوکه ورځپاڼه بیا په خپله سرمخاله کې د کاندیدانو د امنیت په اړه لیکلي او ویلي چې دوی خوندي نه دي. سرخط په تیرو څو میاشتو کې یو شمېر کاندیدانو ته متوجه ګواښونو او په دوی مرګونو حملو ته په اشاره سره لیکلي چې ممکن دولت د انتخاباتو لپاره اراده نه لري. په سرمخاله کې وړاندې راغلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم د کاندیدانو د امنیت او نه خوندیتوب په اړه اندېښنه ښکاره کړې او ویلي چې دغه اندېښنې دوی له امنیتي ارګانونو سره هم شریکی کړی دی. د سرخط په سرمقاله کې دا هم راغلی چې د انتخاباتو موضوع تر بلې هرې موضوع مهمه ده او باید لومړیتوب ورکړل شي. خو د سرمقاله لیکونکي په خبره په داسې حال کې چې له دوو میاشتو کمې د ولسي جرګې انتخاباتو ته پاتې دي، د دغو انتخاباتو د امنیت په اړه هیڅ بحث او خبرې نه دي شوي. میډیا ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون حقایق پټوي. په مطلب کې وړاندې دا خبره د انتخاباتو د یو شمېر څارونکو بنسټونو په حواله راغلی او ویل شوي چې مخکې تر دې چې د افغانستان ملي ائتلاف جالي تذکرې او سټیکرونه نندارې ته وړاندې کړي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ورکو شویو سټیکرونو په اړه څه نه ویلي. په مطلب کې دغه شان د دغو بنسټونو په حواله راغلي چې باید په دې برخه کې جدي څېړنې ترسره شي. انیس دولتی ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د موضوع په اړه لیکلي، په افغانستان کې د انتخاباتو موضوع ډیره پیچلې شوې او که پر وړاندې پرتو ستونزو ته حل لاره ونه موندل شي، په هیڅ ډول به شفاف انتخابات ترسره نه شي. انیس ټینګار کوي چې د داشان انتخاباتو ترسره کېدل ټولیزه همکاري غواړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د سهار لس بجې او پنځلس دقیقې شوې. اوس د سندرو میلمانه د ازادۍ راډیو د